درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شوې نن چهارشنبه د مریض 1416 دیوی د سمبولیات مو د میلادي 2013 د اگست 13 د ازری رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زې اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په شینډن کې د ملکی تلفاتو په اړه د چیرنو له طالبانو څخه د مشانو جرګې د رئیس د غشتنی او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کوم لمړی د دې سات خبرونه استرالیا وای په افغانستان کې خپل ماموریت د پراخولو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. په تیرو اتو میاشتو کې تر 2,13,000 زیات افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي او ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د ایران د اتمي تاسیساتو له کتنې سره مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل جمهوری ریاست وای د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکی هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی دا خبري د کابل د ورستیو حمله پښمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو ځانوژونکو بریدونو په عکس العمل کې وکړي. مرتضوی وویل د تروریستانو تګلاره د ملکیانو وژل دي. د تروریستانو کار د ملکی خلکو وژل او پر سپیڅلو ځایونو بریدونه کول دي. د جګړې ماهیت بدل شوی دی ځکه دښمنانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې د نوي کابل بانک پر یوې څانګې په انتحاري حمله کې 15 ملکیان ووژل شول او اته نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د کابل د پرونی برید مسؤلیت ومانه. استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ له ویست استرالیان خبرونه سره په مرکه کې ویلي که څه هم تر اوسه امریکا په افغانستان کې د ماموریت د پراخوالي او تمدید په اړه له استرالیا څخه رسمي غوښتنه نه ده کړې، خو په دې اړه جدي بحثونه روان دي. بل خواته په واشنگتن کې د استرالیا سفیر جوزف هوکی امریکایي رسنوی ته ویلي هیواد به شای په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي د ملاتړ لپاره د محارب او ځواکونو ماموریت ونه مني. خو د نوموړي په خبره استرالیا به کېدای شي له افغانستان سره د مالی مرستې پر دوام د افغان سرتیرو د روزنې د ماموریت له تمدید او افغان ځواکونو ته د پوځي مهماتو له ورکړې سره موافقه وکوي. د استرالیا سفیر ویلی هیواد به سش کال په افغانستان کې $1.2 میلیون په پراختیایي پروژو ولګوي. استرالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 300 سرتیری او افسران لري چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت پر مخ بیایي. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه د پاسه 2,10,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون په یو اعلامیه کې وویل یوازې تیره اونۍ ایران 8,600 افغانان چې زیاتره یې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي مسؤول حفیظ احمد میاخیل ویلي ایران ځکه افغانان باسي چې دا هیواد نه غواړي د افغان کډوالو پاتې کېدل تمدید کړي. سلګونه زره افغان کډوال له هم په ایران او پاکستان کې دي او دا دواړه هیوادونه هر اونۍ ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی وایي دا د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اتمي موافقې په چوکاټ کې ناراضي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی تیره اونۍ د اتمي انرژي له نړیوالې ادارې وغوښتل چې د ایران پوځي ساحې وویني چې معلومه شي تهران څومره له نړیوالو سره د 2015 کال پر اتمي موافقه ولاړ دی. د ایران ولسمشر پرون په یوه تلویزیونی وینا کې وویل فکر نه کوي چې د اتمي انرژي نړیواله اداره به د امریکا د غوښتنه ومني. د هغه په وینا که دا اداره ومني هم دته د منلو وړ نه ده. د امریکا د خزانه وزارت وایي له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یوه لوی مالی مسؤل بندیزونه لګولی دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون سالم مصطفی محمد المنصور د خاص نړیوال تروریست په توګه اعلان کړ. د دې پریکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې به د محمد المنصور هر ډول ملکیتونه او پانګې کنګل شي او امریکایان ورسره له هر ډول معاملې منع کیږي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا لخوا د جاپان د پاسه د بلاستیک توغندي د وروستي ازموینې د ځوابولو لپاره ټول انتخابونه لري. ولسمشر ټرمپ پرون وویل شمالي کوریا د خپلو ګاونډیانو د ملګرو ملتو د ټولو غړیو هیوادونو او د نړیوالو چلندونو د تر ټولو ټیټو معیارونو د منلو په اړه خپل سپکاوی څرګند کړ. شمالي کوریا د سه شنبې په ورځ یو بل بلاستیک توغندی تجربه کړ چې په سمندر کې تر لګېدو مخکې د جاپان له خاورې تیر شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د هرات په شینډن کې د ملکی مرجو بلو څیړونکو پلاوی به خپل راپور نن وړاندې کړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي دا کار په خبرو هم کیشي.
راځي چې حکومت سره دې په خبرو اترو سلسله مخکې بوځي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
د طالبانو یو شمېر مشران چې کندهار ته راغلي دي وایي
ماسو خپل مجبوري امر واستلو او دلته د امنیت امر واستلو د کمانډان صاحب خو وضعیت او اخلاق خو چلند امر واستلو.
د کریو د پراختیا وزارت د اوبو لګولو د نیوی پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د یو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. تمه ده چې د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د وروستي هوایي برید له کبله د ملکیانو د مرجوبلې د څرنګوالي د معلومولو په اړه ګمارل شوی پلاوی نن خپل راپور وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه دا نه ده څرګند چې دا برید افغان او کنړیوالو ځواکونو کړی دی. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د دې بمبارۍ په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي او همدارس ګڼ شمېر طالبان هم وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د هرات د والی وان غلام جیلانی فرهاد وایي د هوایي برید له امله په شینډن ولسوالۍ کې د ملکی مرګشوبلې په باب د حقیقت موندنې پلاوی بنن د خپلو څېړنو ریپورت وړاندې کړي. خاغلی فرهاد تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ده په حواله د ځینو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې دا هوایي حمله افغان ځواکونو کړې ده.
همي هيئت حقیقتیو بیره کې مو توجیه کړم ای په خاطر از کې
دی وای د حقیقت موندنې دا پلاوی د دې لپاره ګمرل شوې ده چې د دې پیښې پټ اړخونه معلوم کړي شوې اداوی وڅېړي او دا هم معلومه کړي چې دا برید د چا لخوا پلان شوی و او چا تر سره کړی دی. د پلاوی لخوا په دې اړه راټول شوي جزئیات به له رسنیو سره شریک شي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت او ناټو ځواکونو ویل افغان الوتکو د دوشنبه پورس د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په بخت آباد سیمه کې د طالبانو یو مرکز په نښه کړی دی. د هرات چارواکو هم پرون تایید کړ چې دا هوایي عملیات د طالبانو په یو پټنځای شوی دی او په نتیجه کې 19 کسان چې طالبانو زندانی کړي وو هم په تیښته بریالي شوی دي. خو د هرات دولتي شورا مرستیال توریالی طاهري او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې په بخت آباد کې هوایي برید نړیوالو ځواکونو کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي په هوایي بریدونو کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي مسأله په داسې وخت کې بیا پورته شوې ده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د افغان هوایي ځواک د پیاوړ کولو لپاره جدي هلې ځلې کوي. د افغان هوایي ځواک غښتلتیا د افغانستان د حکومت د 4 کلن امنیتي پلان یوه مهمه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي که طالبان د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. دا کار د زور نه بلکې د خبرو له لارې هم کېدای شي. فضل هادي مسلم یار له آزادي راډیو سره دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر هغو څرګندونو وروسته وکړې چې ګواکې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمامه وي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټن نشي تمامېدای. ښاغلي مسلم یار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو خاص میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرته رښتیا هم طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسېږي، نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، را دې شي د حکومت سره دې خبرو اترو سلسله مخکې بوځي او په داسې یو میکانیزم به کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو له لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
خو مسلم یار صاحب، په تیرو شپاړو سولس کلونو کې طالبان سولې ته حاضر نشول او څه تمه ده چې بیا به هم دوی کوم غوښتنه چې مطرح کیږي دا به ومني؟
نه دي امده شي، ځکه دا متاثر هم دغسې یو نظر ورته دوی به جنګ کوي د بل چا په خوله او د بل چا په اشاره باندې، او د ملک به جنګ یا کله ګرمېږي او کله سړېږي دوام به کوي.
ښاغلی مسلم یار، وروسته تر هغې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ستلرسن یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم ناتمامه وي. ټلرسن دغه شان ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار راوړلو لامل همدا دی چې دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې ښایي افغان جګړه ګټونکی ونه لري، خو طالبان باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د دغه هیواد یو شمېر ځواکونه او الوتکې هم وار له مخه افغانستان ته رارسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه وي وتلي، دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دا چې له یوې خوا امریکا په افغان جګړه کې د ناتمام زغم خبره کوي او بل خوا طالبان هم پر جګړې ټینګار کوي، په داسې یو حالت کې د حل لار څه کېدای شي؟ همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم نه وکړه.
د افغانستان د حکومت لپاره لازم ده چې دوی د نېشنالیزم یا د ملت پالنې د هڅو پر بنیاد باندې هم امریکایانو ته هم طالبانو ته دا خبره تلقین کړي چې د امریکایانو د حضور تداوم او د طالبانو د جګړې تل همدغه سوده ساتل کېدل دا د حل لار نه ده.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم پر طالبانو غږ کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې امریکایان په افغانستان کې د ناتمام زغم خبره کوي، خایي دوی هغه هیوادونو ته هم څرګند پیغام ولیکدوي چې له طالبانو نورو وسلوالو ډلو نه ملاتړ کوي.
د اوسري رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ساعت و بجې او 14 دقیقې شوې. د دې خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کلیو د کلیو د پرختیا وزارت د څه باندې 600 میلیون افغانۍ پرځښت د اوبو لګولو د نیوي پروژو د بیا رغونې تړونونه د یو شمیر پرختیا شوراګانو له کلستر سره لاسلیک کړل. د کلیو د پرختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغو قراردادونو د لاسلیک په محل وویل دا پروژې به په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي په دغو پروژو کې د اوبو لګولو د هغو نوي کانالونو جوړول شامل دي چې د لومړي ځل لپاره د ښاري ملي تړون د پروګرام له لارې په درې ولایتونو کې پیلیږي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د اوبو لګولو د دغو کانالونو له بشپړېدو سره به په لوګر، کابل او پروان ولایتونو کې په لکونو جریبه ځمکه خړوب شي. د وویل د دغو پروژو 10% د خلکو او نورې د حکومت او د کرنې د نړیوال پراختیایي صندوق لخوا تمویلیږي.
با استفاده از این فند بین‌المللی انکشاف زراعت ما در سه ولایت کابل
د کرنی د نړیوالی پراختیا له فند څخه په استفاده مرده پروان، لوګر، کابل په ولایتونو کې چې د دې سبز، کرباغ، چاراسیاب، برکی برک، پلی عالم، محمد اغه، جبل سراج او سید خیل سیمه شامل دي. نوی کانالونه سروي او ډیزاین کړي او شاوخوا 1500 میلیونه 1515 زره او 200 اویا افغانۍ ورته په پام کې نیول شوې دي.
خاغلی دورانی وویل د دغه پروژو په بشپړېدو به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په کابل، لوګر او پروان ولایتونو کې 2,95,325 جریب ځمکه خړوب او زرګونو خلکو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي.
ساعت و بجه و 15 دقیقه شوه د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی و دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا و بخشید. د خبرونو سرټکی لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس د خبرونې په دې برخه کې احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
آیرش اکسمای نرخ خبرونې په خپل تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د ټرمپ نوې ستراتیژي به جدي عواقب ولري. په دې مقاله کې د ولسمشر ټرمپ د تیرې اونۍ وینا ته اشاره شوې ده چې په ویرجینیا کې د افغانستان ستراتیژي اعلان کړه. د خبرونې په باور ولسمشر په خپلو خبرو کې له دې ډډه وکړه چې څومره نور پوځیان افغانستان ته لیشي او ده وویل چې دا پریکړه به پوځي چارواکي کوي. په مقاله کې وړاندې لولو چې واقعیت دا دی چې د ټرمپ پلان په افغانستان کې د امریکا پوځي مداخله شوره کوي. آیرش اکسمینر لیکي چې ټرمپ په خوا په بهر کې د جګړو د پای ته رسیدو خبره کوله، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال یې وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د امریکا د ولس په دې مایوسۍ کې ځان شریک ګڼي چې د ګڼو ژوند، وخت، انرژي او ډېر پیسې پرې لګېدلې دي. ټرمپ ویلي دي چې هدف یې دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي. د خبرونې په باور همدغه مسله باراک اوباما او جورج بوش هم یادوله، خو ټرمپ ویلي دي چې د ستراتیژي له پخوانیو تجربه شویو ستراتیژیو توپیر لري. د آیرش اکسمینر د مقالې د لیکوال په باور د ټرمپ په ستراتیژي کې یو شمېر تغییرات شته چې مهم تغییرات دي او شاید دغه بدلون د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې خپلې اغېزې وشیندي. د نوې ستراتیژي مهم تغییر د پاکستان شاملول دي او بل ټکی هم دا دی چې ولسمشر ټرمپ هند ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل نقش پراخ کړي. امریکایي ورځپاڼه دی هارلډ هم په خپله تازه ګڼه کې د نوې ستراتیژي په اړه لیکنه لري چې عنوان یې دی ټرمپ په افغانستان کې د ناکامۍ د کمیدو وس نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د جګړې له لارې بریالیتوب نه لیدل کیږي او دا داسې جګړه ده چې بریالیتوب او ناکامي نه لري، یعنی یو لوری به هم ناکامه یا کامیابه نه شي. دی هارلډ وړاندې لیکي چې ولسمشر ټرمپ هم پر دې خبرې پوهیږي او چې کله یې ستراتیژي اعلانوله ویې ویل چې له بریالیتوب پرته د دې جګړې د پای ته رسولو اعلان ته چمتو نه دی. د هغه پریکړه ده چې ډېرو پوځیانو ته اړتیا لري او ډېر لګښت ده. دی هارلډ ورځپاڼه بیا لیکي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال او د خپلې ولسمشرۍ په لومړیو ورځو کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو خبره کوله، خو کله چې یې له خپلو جنرالانو سره خبرې وکړې دریځ یې بدل شو او بل موقف یې خپل کړ چې شایي دا د ده لومړۍ ماتې وي. د مقالې لیکوال د افغانستان تاریخي وضعیت ته په پام سره لیکي چې د ثبات یوازینۍ لاره په دغه هیواد کې چې له اسلامي افراطیت څخه اغېزمن دی د امریکا دوامداره ژمنه ده.
د هغو 15 طالب مشرانو څخه چې په دې وروستیو کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په هڅو یې خپلې کورنۍ له پاکستانه کندهار ته لیږدولي دي او عادي ژوند ته راګرځېدلي، دوه تنه یې دې ته حاضر شوي چې له ازادي راډیو سره د خپلو پخوانیو فعالیتونو او اوسني ژوند په اړه خبرې وکړي. له دغو دوو پخوانیو طالب چارواکو څخه یو د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالرؤوف او بل پخوانی طالب مشر محمود الله خان دی. صادق رشتینی د دغو پخوانیو طالب مشانو د اوسیدو سیمې ته تللی وو او دا راپور برابر کړی دی.
د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق د شنبې په ورځ وویل چې د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. کماندان په دغه راغلو طالب مشرانو کې د ملا لطف لاغه، معلم فیدا، محمد الله خان، ملا روپ او ډاکټر خلیل نمونه یادوي. له خورا ډیرو هڅو وروسته له دغه کسانو څخه د طالبانو د اقتصادي چارو د کمیسیون پخوانی غړی ملا عبدالروپ او یو بل پخوانی طالب مشر محمد الله خان د ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر شول. ملا روپ د تیرو 15 کلونو رئیس په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د اقتصادي کمیسیون غړی وو. نوموړی درې میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د پاکستان څخه کندهار ته راغلی. ملا عبدالرؤوف د سه‌شنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سلطان محمد په نوم د جنرال عبدالرازق یو ارتباطي کس ورته ډاډ ورکړی و چې په خوندي ډول به کندهار ته رسوي او څوک به ورسره کار نه لري.
بس خپلې مجبوري هم راوستلو او دلته د امنیت هم راوستلو د کومندان صاحب سه وضعیت او اخلاق خو چلند مرا وصول دی مچ کېد چې داخل گزاره ډیر ښه گزاره کوي که طالب راځم د دغه او تخلاص ته که یو بل څوک راځم د دغه او تخلاص د کس په کس غرس په دی ولسوالۍ کې نسته نو الته بیا دا فکر ته ولاړ شو چې هلته ستړي وو مجبور وو بله چې دا ځای سموږ راسو بېرته د خپل ولسوالۍ ته ارام ژوند وکړو ډېر ستړي شول بهغه درواز تېر وو دا کار د خپل سر نه وو بس د بل په لاس کې مو کار وو
ملا عبدالروف وایي په پاکستان کې له فشارونو سره مخ وو او په دې پوهېده چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده د نوموړي په وینا د ده په ډول لسګونو نورو طالب مشرانو هم دغه حقیقت تر کړی چې ځینې یې د ده په ډول عادي ژوند ته راګرځېدلي او دا بهیر روان دی ملا روف وایي عادي ژوند ته تر ګرځېدو وروسته د خپلو پخوانیو ملګرو لخوا ګواښل کېږي
بعضې خلک شته چې اختار هم راکوي او داسې خلک شته چې خپل د ځان د خلاصون دپاره هم اعتباط راسره نیسي چې موږ ته هم یو ترتیب یو مزینه برابره شي
مجموع کې څه معلومات څه دي څومره خلک دلته راغلي دي
په مجموع کې دلته خلک بیخي در حساب ډېر راغلي در حساب وتل خلک راغلي علمي نه چې دا موږ په خبرې یا موږ پېژنو دا خو در 15-16 نفره ډېر راغلي دا موږ ته معلومات کوي داسې سره خبرې دي د بل څه ورو بیخي په 100 خلک راغلي اوس په کورونا
داس مهم کسان د څومره راغلي
مهم کسان د 15 کسان ډیر راغلي یعنی غټ غټ وزیران پکښې کې وو د کمیسنو غړي پکښې کې وو والیان پکښې کې وو لسوالان پکښې کې وو
محمود الله خان یو بل طالب چارواکی دی چې تر ملا روف وروسته له پاکستان څخه کندهار ته راغلی محمود الله خان هم ورته کیسه کوي او وایي چې د سلطان محمد په نوم د جړې پنجوایي او میوند نظامي مسؤل چې د جنرال عبدالرازق ډیر باوري سړی دی دا ډاډ ورته ورکړی و چې په خوندي ډول به یې کندهار ته رسوي او څوک به ستونزې نه ورته جوړوي نوموړی د ځینو امنیتي دلایلو په اساس خپله پخوانۍ دنده نه یادوي خو دا کیسه کوي چې یو ځل په کندهار کې نیول سوی او شپږ کاله مخکې د سرپوزې د زندان تر ماتېدو وروسته بیرته پاکستان ته تللی
په دې وبېرېده سبا یې رسه دورې راړولی نو دا خو زموږ ګرده پېژني چې هغه سړی چې زموږ مټ زموږ مخالف دی زموږ دغه دوام څخه چې د دې دوام څخه هم بهره راغلم دا خپل هغه قانوني اسناد ما په کوټ کې نه درلود خلک یې ټینګول نه چې یعنې نه رخصتیې هم لا ورواچول
د کندهار امنیې قمندان تېر کال د ډسمبر په میاشت کې پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کښېږدي او دی حاضر دی چې د جګړې څخه د راجلا سوو وسلوالو امنیت وساتي وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره کندهار ته د طالب مشرانو د سوله ایز راتګ دغه مسله له حقیقت څخه لیرې بللې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په ورسګان ولایت کې د دهراوت ولسوالۍ د لارې د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل شوې دي د ورسګان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عملیات په ښه ډول روان دي او نتیجه یې لرلې ده په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شرف الله شرافت راپور واوري
د ورزګان سیمه ییز امنیتی چارواکی وای د ورزګان مرکز ترینکوټ او د هراوت ولسوالۍ ترمنځ د دغې لارې د خلاصون په مخه هوایی او ځمکني دغه عملیات دوه ورځې وړاندې پیل کړي په ورزګان ولایت کې د 215 متل کلی اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لارې د خلاصون په مخه د افغان پوځ دغه عملیات له درې استقامتونو د دهراوت ولسوالۍ د گاونډي ولایت کندهار نیش ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ څخه پیل کړي چې په نتیجه کې تر دا مهاله د دهراوت او نیش ولسوالۍ ترمنځ په پراته سیمه کې لاره د وسلوالو طالبانو له منګولو خلاصه کړې نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې 10 تنه وسلوال طالبان هم وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي خو په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی شاغلی قیمتي همدارنګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له تېر یوه کال راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلي دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 3 کیلومترۍ کې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي لدی سره د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي هم چې له تیرې و کال راهیسې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې د دولت له دغه اقدامه خوښ دي او وایي چې د یادې لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه عملیات په چټکۍ سره پر مخ ویسي او د یادې لارې امنیت د تل لپاره وساتي.
زه خپل فرداغه لار موټر چلوم، دوغونه د ستونزو سره مخ ته باور په خدای وکړه چې د دې خواسه په خوا به موږ په ورځ کې یو واری و دوه واره به کړلو، اوس په میاشت کې یو واری نسو کړلی.
دغه لارې خو چې دا یو کال یا دا دی اوس پره کېږي کابو چې دا لار بنده ده، ښه د طالبان د لورې تړل شوی وه، ډېر موږ په ستونزه کې و د دغه لارې د خواسه. که در ته وایمه چې پر دغه لار باندې موږ جنازه درلوده، موږ خپله د پایناویو د بلاغیو جنازه مو دلې ته خاورې ته وسپارل په دې خاطر چې لار بنده وه، موږ نسو کولی چلته ولاړ سو. نه نو
د دې سره د خبرونې دې برخې ته ورسېدو چې لنډ خبرونه وړاندې کړو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر ملکي هدفونو او عبادت ځایونو په بریدونو سره د جګړې څرنګوالی بدل کړي. استرالیا په افغانستان کې د خپل ماموریت د پراخوالي په اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرې کوي. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې څه د پاسه 2,10,000 افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو لخوا د دې هیواد د پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده او د امریکا د خزانې وزارت ویلي له عراق سره په ګډه د داعش ډلې پر یو لوی مالی مسؤول بندیزونه لګولي دي.
د جوان رنگونه
دا باغ ته چراغلم نه مریضی وو نه دوا وو نه دارو. افغانستان دې د مریضی مریض د خلق دا د ډیر غمو خلق مریض دي.
تصویر چې زوی مو شهید شوی
کنه؟ او د ما زوی شهید شوی ده، د هغه غم امرانه ورګ ده. دا باغ کې کزو کور کې ناس وه وخت خلاصو دا یتیمان څوک ټولور هم دا باغ ده. چې ما فکر تیتی دی خو هغه خواشنه باغونو کې ګرځم.
کله دې زوی مرسه او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلی څومره دې په اصابو بد تاثیر کړی؟
ډېر بد تاثیر کول. اوس هم کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپکیږي. خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري.
هغو کورنیو ته چې دوی غم لیدلی کنه، ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره فکر ښه کېږي؟
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ، څه چې د خدای امري هغه رسیږي خلکو ته. د خدای رضا ده. ما ته وایي چې مونږ ویلي چې ته خلاص ته خو ښه یې، د مونږ نه خو ته ښه یې، ما له تاسو ځان ښه کوي د ټولو لاره مغس ده.
ته چې کله غمجنه وې او بیا دې باغ ته راغلې، لږ وخت نه قصره ته وکړه، اول چې راغلې څه رقم احساس دې وکړ؟
والا زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کینې غیر مرستیا نور شی نه نه غم در باندې ډیریږي. خو دا باغ کده چې غم دې تیت شي او غم دې هیر شي.
تاسې زموږ شخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. تاسو ژغ
د ازادۍ پر چپو
زه د ننګرهار غلجی دی ولسوالۍ د ظریف خېلو د کلي څخه انوا خبرې کومه. زه یې شکایت اشاره کې غلجی په ولسوالۍ کې یو کلینیک دا چې راغه د سیسو په نامه باندې د هغه امیر دا هغه ټوله دوا وړي کړې او دوا مالته خرڅوي. سو غذي مواد ټول ډاکټرانو شي په کاټونو کاټونو کورو ته وړي.
زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه د سرفاړي کې یم. دا د لښکرګاه ښار کې اوس تیران موږ پښتو وسیر د برق ستونزه سخت نو موږ د ولسمشر ته دا غوښتنه ده چې دا د برق ستونزه هواره کړي.
زه د بل ولایت څخه کې افغان ولسوالۍ ته خبره کوم. د اپکو له ځینو څخه چې موږ ډېر سخت له دې طالبانو ته په آزاد او د شپې له غزو ته په آزاد کوم دا خدمت وکړي ډېر غټه ځوانی به مو وي. مننه.
دا هم ستاسو پیغامونه وو. په یاد لري چې د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې یعنی د اتو بجو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې کې هم ستاسو پیغامونه وړاندې کیږي. د ازادي راډیو د دې لومړۍ خبري مجلې وخت هم دلته پای ته رسیږي. دا د بل خبري مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما سروان صاحب، مونده نباشین.